رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو ستړی مشی. دوم پښتو خبری خبرونه اوریدو ته مو زنه شباشنه هر کله و. په روانه خبرونه کې درته د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه او خبرونه لرو. لمړی پام وکړئ خبرونه ته.
السلام علیکم. زه خلیل خانم. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي افغان قواو د معلولینو او شهیدانو د چارو مؤنیت ودانۍ ته ودانۍ نه درې نیم سوه نه زیات کسان ژوندي ژغورلي دي چې خپل کورونو ته رسېدلي دي. ښاغلی دانش په خپل ټویټر کې لیکل دي چې په برید کې 28 ملکي کسان وژل شوي دي چې یوه ښځه او یو پولیس هم پکې شامل دی. دانش دا هم ویل دي چې د شلو څخه زیات کسان زخمیان دي چې درې پولیسان هم پکې دي. په کابل کې پولیس وایي چې د درې ځانمرګو برید کوونکي بیا هم د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې پر برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. ښاغلی قریشی دا خبرې پرون په کابل کې کړې دي. د افغانستان د بارنو چارو وزارت ویان سیغبت الله احمدی وایي ښاغلی قریشی په دې لیدنه کې ژمنه کړې چې هیواد به د سولې خبرو ته د طالبانو په بیا حاضرولو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. دا په تیرو دوو اونیو کې کابل ته د پاکستان د بارنو چارو د وزیر دوهم سفر دی. د پاکستان د فساد ضد محکمې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د خپل عوایدو د سرچینو د پټ ساتلو پر خاطر په وو قانونو بند محکوم کړ. محکمې د حکم پرون په پلازمین اسلام آباد کې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف په موجودیت کې اعلان کړ او د قاضي د اعلان سره سم پولیسو ښاغلی شریف ونیو. د محکمې په حکم کې ویل شوي دي چې پخوانی صدر اعظم نواز شریف پر ضد کره شواهد شته او هغه په دې نه دي توانېدلې چې دا وشي چې دا پیسې له کومه کړي. ښاغلی شریف دا تورونه رد کړی دی او ویلي دي چې دا هرڅه د پاکستان پوځ جوړ کړی دی. د محکمې د پریکړې وروسته د نواز شریف د ګوند غړو احتجاج پیل کړ او پوځ او د محکمې د پریکړې پر ضد شعارونه ورکړل. تر دې مخکې په جولای میاشت کې نوموړي په لندن کې د اسري اپارټمنټونو د پیرلولو په خاطر پلسو کالو بند محکوم شوی وو. هغه د حکم په اړه د استناف غوښتنه کړې وه او په سپتمبر کې په ضمانت له بنده بیا خوش شوی وو. د ملګرو ملتونو یو هیئت د هدهدې په بندري ښار کې د اوربند د څارنې لپاره ایمن ته رسېدلی دی. دغه هیئت به له حکومتي چارواکو او د روسي اغانو له استازو سره مذاکراتو ته دوام ورکړي. څو دواړې خواوې له هدهدې خپل جنګیالي راوباسي. هوتیان او د یمن حکومت د رواني میاشتې په اوږدو کې په سویډن کې پر اوربند موافقه وکړه. د اوربند له تیرې اونۍ را په دې خوا نافذ دي خو په سیمه کې د نشوتو راپورټونه هم ورکړل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس د سوریې نه د امریکایي عسکرو د وتلو امر لاسلیک کړی دی. د دفاع وزارت یو چارواکي پرون ویل دي چې دغه امر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پریکړې له مخې لاسلیک شوی دی. د دفاع وزیر جیمز میتس د ښاغلي ټرمپ همدې پریکړې د اعتراض پر خاطر د خپلې دندې پرېښودلو اعلان وکړ. بلې خوا په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان وایي تر اوسه لدې هیواده د یو شمېر امریکایي ځواکونو د وتلو امر نه دی ترلاسه کړی. امریکایي جنرال سکاټ میلر په دې ټینګار وکړ که د ځواکونو د وتلو امر ترلاسه کړي هم دوی بیا هم کولی سي چې په دې هیواد کې پر موجوده نړیوالو ځواکونو خپل ماموریت پر مخ یوسي. په انډونیزیا کې چارواکي وایي چې د جاوا او د سوماترا په ټاپوګانو کې سونامي لږ تر لږه 303 کسان وژل دي او د 1400 نه زیات ژوبل دي. د انډونیزیا د طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې په اعلامیه کې ویل شوي دي چې 300 نور کسان تر اوسه لا درک دي. ترکیه وایي د نورو هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې د سعودي د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل د قضیه په اړه ملګري ملتونه تحقیقات وکړي. د ترکیه د بارنو چارو وزیر مولود چاوش اوتغلو ویل دي چې د هغوی تحقیقات ادامه لري او د ملګرو ملتونو او نور غړو هیوادونو سره هم کار کوي. ښاغلی اوتغلو نور جزئیات ورنکړل چې دا نور هیوادونه کم دي. د ترکیه د بارنو چارو وزیر د سعودي عربستان هم وغوښتل چې د ټولې نړۍ سره د تحقیقاتو لپاره معلومات شریک کړي. د امریکا د بارنو چارو وزارت د رخصتیو په وختونو کې د اسپانیې په بارسلونا ښار کې د بریدونو خبرداری ورکړی دی. د دې ورسته پولیسو د بارسلونا شهر په مختلفو برخو کې خپل موجودیت زیات کړی دی. سیمیزو پولیسو د بارسلونا د لاسرمباس په سیمه کې په خاصه دولتي ترانسپورت او بسونو کې امنیت سخت کړی دی. دغه سیمه ته سلانان ډیر ورزی او د 2018 کال د اگست په میاشت کې هم د اسلامي دولت وسلوارو دلته د برید مسؤلیت منلی و چې 14 پکښې وژل شوي وو. او د امریکا د حسامو بازار د دوشنبه په ورځ ډیر زیات لاندې ولوید چې او د اس ان پی د اسامو کچه 2% او د داو تقریبا 3% برخه لاندې لیدلې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ فدرالي مرکزی بانک په د اسامو پر لویدو او نور اقتصادي ستونزو تورن کړی دی. ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې ویل دی چې د امریکا اقتصادي ستونزې وجه د سود د کچې لوړول دی. هغه د مرکزی بانک رئیس په دې تورن کړی چې په بازار نه پوهیږي او د سود کچه یې پورته کړي چې اقتصاد ته تاوان ورسوي. په افغانستان کې ملګرو ملتونو کمشنرۍ وایي په افغانستان کې 420,000 کسان ژمنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان وایي حکومت او بشري سازمانونه دا توان لري چې په روان ژمي کې دغه مرستې دا کسانو ته ورسوي. دا و خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمه او نړۍ په اړه خبرونه واورېدل. اوس پام وکړئ رپورټونو ته. په سلګونه لبنانیان د یکشنبې په ورځ د بیروت لارو کوڅو ته راووتل چې د اقتصادي مخ په خرابیدونکي وضع او په ټپه ولاړ سیاسي حالت باندې احتجاج وکړي. په عین وخت کې د پارلمان غړي کوښښ کوي چې حکومت جوړ کړي. د امریکا غږ خبریال ریچارډ گرین په دې باره کې دا رپورټ رالیږلې.
احتجاج کوونکو په مرکزی بیروت کې د حکومتي ودانۍ په لور مارش وکړ او ځینو یې زیړ واسکټونه اغوستي وو. د هغو احتجاج کوونکو سره یو شانو چې په دې تازه هفتو کې په فرانسه کې احتجاجونه کړي وو. ګڼه ګوڼه جنجالي شوې او احتجاج کوونکو په امنیتي قواوو باندې د اوبو بوتلونو ګزارونه وکړل او عسکر یې سوک څپېړه کړل. احتجاج کوونکي حاتم بداوي انوای
طلبنا كثيره ولكن عندنا مطلبين اساسيات هن تخفيض سعر المحروقات والملف الصحي اللي نحن بحاجه له وكل لبناني بحاجه له. احنا عم نحكي باسم كل موجوع لبناني بكل فقير لبناني. يعطيك العافيه.
من دو شرطنا لرو د تيلو او د روغتي خدماتونو د قيمت کمول چې مونږ ورته ضرورت لرو او ټول لبنانانو ته اړتیا لري. موږ د ټولو هغو لبنانانو په وکالت خبرې کوو چې کړاو غالي او بیوزله دي. پاوز په یوه اعلامیه کې د آرامۍ غوښتنه وکړه او احتجاج کوونکو د وغوښتل چې سوله ییزه واوسي. د عمومي انتخاباتو نه تقریبا اووه میاشتې وروسته د لبنان د پارلمان غړي د ملي یووالي حکومت په جوړېدو موافقې ته ونه رسېدل. په عمومي انتخاباتو کې هیڅ ګوند مطلق اکثریت نه و ګټلی. منتخب صدراعظم سعد الحریری د جمعې په ورځ ویلې هیله لري چې د هفتې په پای کې به نهایي موافقه وشي، مګر لوړ رتبه سیاستمدارانو د شنبې په ورځ له هیلې نه لاس پرېمینځه او وایي په خبرو کې نوي خنډونه پیدا شوي دي. د لبنان اقتصاد د ګډوډۍ په پاڼ ولاړ دی او فرانسې خبرداری ورکړی دی چې که سیاسي ځنډ همداسې دوام وکړي دغه هیواد به هغه مرستې له لاسه ورکړي چې په روان کال کې په پاریس کې ورباندې موافقه شوې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د امریکا د فدرال حکومتي ادارو د بیرته خلاصېدو څرک نه لګیږي. یو زیات شمیر ادارې به د یوې نامعلومې مودې پورې بندې، ځکه چې کانګرس د لګښتونو بودیجه تر اوسه تصویب کړې نه ده. د خبر نور جزئیات په رپورټ کې اوري.
په تیرو 5 کلونو کې د څلورم ځل دی چې کانګرس او سپینه ماڼۍ په دې موافقه ته نشي رسیدلی چې د حکومت څومره بودیجه د کومو هدفونو لپاره ځانګړې کړي. چلاملای د بودیجې د مصرف وخت تیریږي او د حکومت غیر ضروري خدمات بندیږي. تیر چهارشنبه د حکومت د تړلو امکان لګو، ځکه جمهور غوښتونکي چې سنا مجلس کې اکثریت دي په متفقه توګه یو موقتی بودیجه تصویب کړه.
The motion is agreed to.
اول سپینه ماڼۍ د بودیجه ومنله چې په مجموع کې د سرحدونو امنیت پیاوړی کاوه، خو د دیوال جوړولو لپاره بودیجه نه و پکې ځانګړې شوې. بلاخره ولسمشر ترامپ د بودیجه رد کړه او د دیوال د جوړولو لپاره د 5 میلیارد ډالرو غوښتنه وکړه.
زموږ ستر هیواد باید د دیوال سره سرحدي امنیت ولري یا د اوسپنې پنجره وي چې هر څه یې بولي.
د جمهور غوښتونکو په مشرۍ د استازو مجلس د دیوال د جوړولو بودیجه تصویب کړه، خو په کافي اندازه یې رایې ترلاسه نه کړې چې سنا مجلس ته ولیږل شي.
سنا مجلس به دا بودیجه هیڅکله تصویب نه کړي، نه نن، نه راتلونکی اونۍ او نه هم راتلونکی کال. نو ولسمشر صاحبه، که ته غواړې چې حکومت پرانیزې، ته باید د دیوال جوړولو مفکوره پرېږدې.
plain and simple.
د کانګرس اکثره جمهور غوښتونکو غړي بیا د ولسمشر ترامپ د غوښتنې ملاتړ وکړ.
فکر وکړ د خپل هیواد امنیت ټینګښت او د امریکا د خلکو خوندیتوب باید د دواړو ګوندونو لومړیتوب وي. دا د هر هیواد د حکومت فرض دی.
د کال په پیل کې دیموکراتانو غوښتل چې د دیوال لپاره د بودیجې ملاتړ وکړي، خو په بدل کې د هغو ماجرو لپاره یې قانوني اسناد وغوښتل چې په ماشومتوب کې د مور او پلار لخوا په ناقانونه توګه امریکا ته راوستل شوي وو. خو ولسمشر دا معامله ونه کړه او جمهوري غوښتونکو دا مسوده له پامه وغورځوله. اوس ترامپ د دیوال د جوړولو لپاره په داسې حال کې بودیجه غواړي چې دیموکراتان په بدل کې هیڅ نه غواړي. سپینه ماڼۍ د یکشنبه په ورځ اشاره وکړه چې دا وضعیت به بدل شي.
ولسمشر دا په ډاګه کړې ده، خو بیا هم هغه غواړي چې د مهاجرت د ستونزې د حل لارې په اړه خبرې وکړي.
د 2018 کال ولسمشریزو کمپاینونو کې کله چې ډونالډ ترامپ کاندید و، ټینګار یې کاوه چې د دیوال د جوړولو پیسې به مکسیکو ورکړي. اوس سپینه ماڼۍ وایي چې مکسیکو به په غیر مستقیم ډول پکې ونډه واخلي او په بدل کې به مکسیکو د امریکا، کاناډا او مکسیکو ترمنځ د سوداګریزې موافقې اقتصادي ګټه واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د مسیحي اختر مانزل د اردن د سیند لویدیځ غاړې د بیت لحم په خارګوټي کې روان دی چې د فلسطین ادارې ترتیبات نیولې دي. خبریال رابرټ برګرد د دغه مراسمو لیدو ته ورغلی او دا رپورټ پې برابر کړی دی چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
دا په بیت اللحم کې د مسیحي اختر د مراسمو پیل کېدلو په داسې حال کې چې د فلسطین د سکاوټ هلکانو او نجونو رنګه جامې اغوستې وې، د منګر په نامه میدانګي کې مارش وکړ. دوی د زیږیدنې کلیسا مخامخ ونې ته مخامخ ولاړو چې په عنعنوي توګه د عیسی علیه السلام د زیږیدنې ځای ګڼل کېږي. دغه رسمي گزارش هغه لوحې ته نږدې وشو چې ورباندې لیکل شوي دي د فلسطین د ازادۍ لپاره دعا وکړي، په داسې حال کې چې محلي فلسطینیان او سیلانیان ورته ګوري. له درستې نړۍ نه زائرین راغلي دي چې د زیږیدنې لرغونې غار یا سمڅه وویني. دینا برسکن د امریکا له اوهایو ایالت نه راغلي ده او وایي:
Realizing and imagining that 2000 years ago Jesus was born here and you know he was held by Virgin Mary and Joseph, a miracle happened. It's extraordinary.
در کوی او تصور کوی چې 2000 کال په خای سال سلام دلته زیږیدل او ماریا او جوزف په غی کې نیول، دا یو معجزه و، دا یو خارق العاده پیښه، د حیرانتیا خبره و. زه ډیره خوشاله یم. د تیر کال په مقایسه په دغو مراسم کې ګڼ شمېر کسانو ګډون کړی و، ځکه چې ډیرو خلکو د نارامۍ په علت په مراسمو کې ګډون نه و کړی. فلسطینیانو وروسته له هغې د تشدد نه ډک احتجاجونه وکړل چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په حیث په رسمیت وپېژند. د بیت اللحم خاروال انتون اسلم امریکا غږ ته وویلې بیت المقدس باید د فلسطین د دولت پایتخت وي.
Trump, with what he did, he lost his position as a mediator, honest mediator. I don't think that there is possibility with his policy in the Middle East that peace will prevail or the peace process will be active again.
Trump che tsawuk la hagada de che de sadiq amen gidi pa hais khpal muqib la sawar ka ze fikr na kaw ma pa manzani khatis ke de do palasi sara de de imkan sta che sola ba ating shi ya ba de soli khabari ba faal shi. لیکن د اردن د سیند لویدیځ غاړې په دغه واړه خارګوټي کې هله ابدي ده. سلمان بیا وایي:
بیتلهم اولویز هاف ا میسج ټو ذا ورلد بیلډ اون هوپ اند لوکینګ فور پیس اند جاستس.
بیت اللحم نړۍ ته تل داسې پیغام رسوي چې په هیله ولاړ وي او سولې او عدالت ته سترګې په لار وي. په مقدس ځمکه کې مذهب او سیاست هیڅکله جدا نه وي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د کندز خلک له حکومت نه په دغه ولایت کې د غیر قانوني وسله والو د نیولو غوښتنه کوي، خو چارواکي وایي چې تر اوسه 21 تنه غیر قانوني وسله وال نیولي دي. ګلرحیم نیازبان په دې اړه رپورټ رالیږلی.
د قندوز عام خلک له دولتي مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې باید په دغه ولایت کې غیر قانوني وسلوال چې د خلکو د زورولو سبب کیږي ونیسي. د قندوز چارواکي وایي چې په تیرو څو میاشتو کې 21 تنه وسلوال کسان او د دوی قومندانان نیولي دي. دوی وایي چې هڅه کوي ټول غیر قانوني وسلوال قومندانان او د هغوی هغه کسان چې په جرمونو تورن دي ونیسي. د قندوز د والی مرستیال حشمت الله عرزبیگی وایي چې سیمه ایزې دولتي ادارې په وروستیو کې هغه کسان نیولی دي چې په ولسوالیو کې امنیتي ادارې له نیولو څخه عاجز وي.
حتی مسؤولین حکومتي ما در ولسوالی ها اینا جرأت از اینا داشتن که اونا را تسکیر بکنن. در حدود 21 نفر مولس شده را تسکیر شده.
په ولسوالیو کې حکومتي مسؤولینو د دې جرأت نشو کولای چې دغه کسان ونیسي، خو تر اوسه 21 تنه وسلوال کسان چې یو شمېر قومندانان دي نیول شوي دي. هغه زیاتوي که وسلوال کسان له قندوز څخه وتښتي په بل ولایت کې نیول کیږي او ټول غیر قانوني وسلوال د حکومت تر تعقیب لاندې دي. حبیبه ګلستانی د قندوز یو مدني فعاله ده. هغه وایي چې د دولت لخوا د غیر قانوني وسلوالو د نیولو ملاتړ کوي، ځکه چې دغه خلک د وسلو په زور هر غیر قانوني کار کولی شي.
که اشخاص مسلح غیر مسئول دستگیر میشه خیلی گپ خوب. ای افراد مسلح غیر مسئول خیلی کارهای غیر قانونی انجام میده.
دا چه غیر قانونی وسلوال کسان نیول کیگی خ خبره ده. د دغو غیر قانونی وسلوال لخوا غیر قانونی کارونه کیگی چه ل انسان تختونی شروع تر قاچاق پورې ټول نامشروع کارونه کوي. د قندوز یو بل اوسیدونکی وایي چې د غیر قانوني وسلوالو لخوا زیات خطر میرمنو ته رسیږي، چې یا یې زامنه ورونه وجل کیږي او یا خپل تر تیری لاندې راځي.
پرد مسلی غیر مسئول کسایی هستند که اینا صلح و ثبات در منطقه به مخاطر انداختن، کارهای بسیار خراب را.
غیر قانوني وسلوال هغه خلک دي چې په سیمه کې امن ته خطر پیښ کړي، ډیر خراب کارونه لکه قتل، غلا، پرنجونه او ماشومانو تیریا کوي او خلک د دوی له لاسه په کلو کې په امن ژوند نشي کولی. هغه وایي چې دوی هم له یوې ډلې نورو ښځو سره سیمه ایزې دولتي ادارې ته شکایت کړی او غوښتنه یې کړې چې د دغه ډول وسلوالو مخه ونیسي. هغه وخت چې په قندوز کې ځینې مشهور وسلوال کسان ونیول شول، یو شمېر خلکو یې په ملاتړ مظاهرې وکړې، خو عام خلک ډله ډله له سیمه ایزې دولتي ادارې څخه د غیر قانوني وسلوالو د نیولو غوښتنه کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
په هند او پاکستان کې ودونه ډیر لګښت لري. په تیره پخوانی دود لکه ولور او جیز د دې لامل کیږي چې نجونې د پلار په کور پاتې شي. اوس یو غیر دولتي سازمان د کشمیر په سرینګر کې ډله ییز ودونو مراسم جوړوي. د امریکا غږ نه د پاموکې په دې اړه رپورټ.
په هندي کشمیر کې پر ودونو ډیر مصرف راځي چې خلک نشي پوره کولای. د جنوبی آسیا د نورو هیوادونو په څیر دلته هم اکثره کورنۍ د خپل لور یا زوی لپاره د ژوند ملګری پیدا کوي، خو د واده د مصارفو پوره کول سخت دي. اوس د جعفری شورا په نوم یو خیریه مؤسسه جوړه شوې چې لسکونه ودونه په یو وار ترسره کوي.
ډیر خلک ډیر شکلنی لونې او زامن لري خو مجردان دي، نو موږ فکر وکړ چې په دې اړه باید یو څه وکړو.
په دې محفل کې 115 کشمیری نجونې واده شوې. په مراسمو کې د ټولو ناویانو او زمانو میلمنو برخه اخیستې وه. د سید تنویر حسین په اند دا د واده کولو تر ټولو غوره لاره ده.
د واده محفل ډیر ښه تیر شو. فکر کوم هر څوک باید دغسې واده وکړي.
کشمیریان د جیز دود لري، یعنی ناوی باید له ځانه سره پیسې یا ښه ډیره ګاڼه یوسي. تازه واده شوې فاطمه وایي دا ډول ودونه نه یوازې د ناوی او زوم له اوږو د واده مصارف کموي، بلکې د جیز د دود په ختمولو کې هم مرسته کوي.
د دې غیر دولتي مؤسسې کار د ستایلو دی. لږ تر لږه د بېوزلو خلکو لپاره ډیر ښه دی. د جیز سیستم باید له منځه ولاړ شي. ډیرې تعلیم یافته نجونې صرف د جیز د نه ورکولو لپاره په کور زړې شوې.
د یوادی واده اوسط مصرف د 150,000 ډالرو په منځ کې ده، خو په ډله ییزه واده کې له هرې کورنۍ څخه یوازې 100 ډالره اخیستل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې ډېر شمېر ځوانان د رواجونو او اقتصادي ستونزو له کبله مجرد پاتې دي او یا کوژدې کړي وي، خو د واده لګښت نه لري. یو شمېر غیر دولتي موسسو په دې وروستیو کلونو کې د پیغلو او ځوانانو په ډله ییزه توګه د ودونو مراسم پر ځای کړي. په دې اکړه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د اطلاعات فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت معین خغلی کمال سادات سره مرکه کړې ده.
سادات صاحب، ډیر ښه راغلاست خبرونه ته. دغه ډلیزو ودونو په حق له د ستاسو معینیت کوم کارونه کړې دي، څومره لګښت ورکړې په دې حق له؟
د اطلاعات او فرهنګ وزارت ځوانانو چارو معینیت په دې کې ډیر ښه روان دی. موږ په بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډلیز ودونه چې دي د اسلامي قوانینو اساسي قوانینو ټولو مطابق په سلګونو کسانو ته د غوډونه وکړل او خلکو ډیر ښه استقبال وکړ. هدف مداد لکه څنګه چې تاسو ریپورت کې وویل، تقریبا زموږ ستونزه د دغه بنگلاديشيانو، پاکستانیانو، هندوستانیانو یو شمېر نورو ستونزه یا واده. هدف دا دی چې څنګه موږ نوړو کلتورونو ته د پای ټکی کېږدو، ولور رټیټ کو، همدا شان د دغه ځوانانو پیغلو اغستون چې دی اغا رټیټ کو. نن موږ ته یو لک راغلی و غیول چې ولور دومره لوړ دی، زه دغه وظیفه نه لرم، دغه پیسې نشم پرې کولای. خدای ماکه چې دوی بیا داس یو تصمیم ونه نیسي چې دا غلط جنکې لیکورنه په غیر قانوني ډول باندې ونه وزي، بیا دلته غلط ریوجونه دی، هغه ته خلک وبدس درګ ګوري. نو موږ دغه ودونه چې په کوم ځایونو کې وکړل خورا ډیر ښه روان دي. خو یو خبره او حقیقت هغه داسې چې موږ د پښتنو په سیمو کې له ځنو ستونزو سره مخامخ یو. ځنو ولایتونو ته مو هیاتان ولېږل، هغه پښتانه د پښتنو سیمو ځنې خلک داسې ډله ییزو ودونو ته تیار نه دي او ستونزه هم په دې ځای کې ډېره ده. زه له ټولو پښتنو ورونو خویندو، د هغوی مور او پلار، له قومي مشرانو، دیني علماو، د مدني ټولنو له غړو غوښتنه کوم چې راځئ دغه غیر اسلامي، غیر قانوني، دغه ناوړه کلتورونو، دستورونو، رواجونو ته په ګډه سره د پای ټکی کېږدو.
صدا صاحب، تاسو په بامیان کې هم یو ډله ایز واده تر سره شو چې تاسو هم مالته ګډون درلود، همداشان په بلخ کې، په هرات کې. دغه سي پروګرامونه سکالې یا روان کال څومره په نورو ولایتونو کې هم تاسو پلان لري چې دغه ډله ایز ودونه تر سره شي؟
اول خو ډیره مننه کوم له خپل ډیر دروند مشر جناب جمهور رئیس غنی صاحب نه چې هغه ځوانانو ته خورا ډیره توجه کړی ده په بیلابیلو برخو کې. همدا شاندا هم د ځوانانو یو ستونزه ده. پرتلونکي کې هم موږ په نورو ولایتونو کې، خاصتا په هغو ولایتونو کې چې دا ستونزه زیاته ده، موږ غذایی ته ځو. په غذایی کې به دغه ډله ییز ودونه چې دي خپل ځوانانو ورونو خویندو ته ترسره کوو. نو په دې کې زموږ بیلابیل پیغامونه دي. یو دا چې ولور بر ټیټ شي، بل دا چې الک او جنکای به په وخت بل مراد غ فکر هدف ته چې دی هغه ته به ورسیږي، بل دا چې په جامعه کې به زن هغه اجتماعي کرونه چې زن خلک نه خوښوي او دا په مجردی حالت کې ترسره کیږي، د هغوی مخنیوي به شوی وي. نو موږ ډیر ښه پروګرام ورته لرو او امکانات هم ورته لرو، او چې کوم پروګرامونه مو ترسره کړي دي د هغې هرکلی شوی ده. لیکن له ورونو خویندو مې غوښتنه کوم چې دلته په کابل کې د ځوانانو چارو معینیت او په ولایتونو کې زموږ د اطلاعات فرهنګ په ریاستونو کې د ځوانانو امریتونه مدیریتونه چې دي هغوی سره تماس ورسی، راځي چې د مشکل ته دی پای ټکی.
صدات صاحب، د ودونو د مصارف او د رقمولو لوی ستونزه څه ده؟
ستونزه خدا دی چې دلته ځنې نوړې کلتورونه، ریوجونه چې دي امغا دي. موږ په ډیرو ولایتونو کې له خپلو ډیرو قدرمنو قومي مشرانو سره پریکړې وکړې چې ولور به رټیټیږي، نور به اضافه ولور نه اخیستل کیږي. نو په هغې کې هم ځنو خلکو په هغې باندې بیا وفا ونه کړه. دلته چې کومه خورکۍ په کم ولور باندې واده شي، بیا هغې ته په کورونو کې پیغور ورکوي، او دا چې غیر اسلامي کار دی. ستونزه دا دی چې زیاتره خلک د اسلامي احکامو نه خبر نه دي. دوی ته دغه ستونزه په هر کور کې شته، لیکن د غستونځ ته په جدي سترګ نه ګوري او د حال دا چې دا ډیره ستره جدي ستونزه ده. اما په هوای هم کم دی. مننه کوم چې تاسو دا ډیر ښه پروګرام جوړ کړی دی. اما په هوای کې مونږ لپاره ډیر موثر
دی. ډیره مننه کوم ساده صاحب چې مخبرونه ته راغلی. تاسو ښه ډیره ډیره مننه کوم. کور ودان.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په پاکستان کې د اداري فساد ضد محکمې د هغه ملک پخوانی صدر اعظم نواز شریف د هغو جایدادونو له کابله په 2 کاله قید محکوم کړی دی چې دا نه ده معلومه چې هغه دا له کومه کړی دی. له اسلام آباد نه د امریکا غږ خبریال ایاز ګل دا رپورټ را لېږلې دی.
د پاکستان دغه پخوانی 80 کلن صدر اعظم نواز شریف په محکمه کې حاضر وو او هغه وخت زندانی شو چې قاضي د اداري فساد په 2 قضیو کې د هغه په ضد خپله فیصله واوروله. د محکمې په دغه حکم کې دې ته اشاره شوې چې ښاغلی نواز شریف په دې کې بریالی نه شو چې په سعودي عربستان کې د فولادو د فابریکې د تاسیس عایداتي منبع څرګند کړي، مګر محکمې هغه په 2 قضیه کې په دې خاطر بری الزامه کړ چې د هغې په باب کافي شواهد نه وو. په دې برسیره هغه 25 میلیونه ډالر جریمه شوی هم دی او هم د 10 کلونو دپاره د سیاسي فعالیتونو نه محروم شوی دی. ښاغلي نواز شریف پرون د دوشنبې په ورځ محکمې ته د حاضرېدل نه مخکې یو ځل بیا ویلي دي چې د کوم غلط کار نه دی کړی او همیشه د خپل ملک خدمت په ډېر صداقت کړی دی. په اسلام آباد کې د محکمې نه بهر د ښاغلي نواز شریف د ګوند یو شمیر غړي او فعالین راغونډ شوي وو او د حکم نه وروسته د پولیسو سره سنخطې هم کړي دي. د هغه د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د محکمې دغه فیصله غندلې او ویلي دي چې لوړې محکمې ته به په دې باب خپل عرض مخکې کړي. د دغه ګوند یو لوړ رتبه مقام او د پاکستان پخوانی صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د محکمې نه بهر خبر اعلان ته ویلي دي چې پاکستان خلکو ته د محکمې دغه فیصله د منلو نه ده، ځکه چې هغه ته دغه سزا د غلطو الزامونو او قضیو له کبله ورکړل شوې ده. د 2010 کال د جولای په میاشت کې د پاکستان سترې محکمې ښاغلی نواز شریف هغه وخت د قدرت نه لرې کړ چې هغه د درېمې دورې دپاره د صدارت د مقام چارې سنبالولې. ښاغلی نواز شریف د جولای په میاشت کې په 11 کاله بند په لندن کې د عصري اپارټمانونو د ملکیت له کبله محکوم شوی و، مګر هغه بیا وروستو د سپتمبر په میاشت کې په ضمانت خوشې شو. په دغه قضیه کې د ښاغلي نواز شریف لور مریم نواز او د هغه زوم محمد صفدر هم محکوم شوي وو، مګر هغوی هم بیا وروستو په ضمانت خوشې شوي دي. په خارج کې د ښاغلي نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو د جایدادونو په باب خبر په اصطلاح د پاناما په اسنادو کې په 2015 کال کې د دې عنوان لاندې څرګند شو چې څنګه د نړۍ صورتمن خلک خپله سرمایه پټي.
درنو اوریدونکو، دومره نیم ساعته خبری پښتو سهارنۍ خبرونه هم په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندو شیبو کې د دری خبرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای ملشه.